السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې د مایکروفون تاسو 19 پروګرام اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په جلال آباد کې د یو کور د نړېدو په پیخه کې د یوې کورنۍ وغړي مړه شوي دي. پیخه بیګانه وخته د جلال آباد ښار په غوچک سیمه کې شوې او په نتیجه کې یې یوه مور او شپږ ماشومان وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د پیخې علت روښانه نه دی، خو په تیرو څو ورځو کې د هیواد په ختیځ او نورو برخو کې سخت بارانونه او واورې شوي دي. اټکل کېږي چې له سبا څخه د یکشنبې تر ورځې به د هري رود، مرغاب، هلمند، شمال او کابل په سیندیزو حوزو کې سخت واورې او بارانونه وشي او د سیلابونو د راوتلو امکان هم شته. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ستراتیژۍ او پالیسۍ په چارو کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت مرستیال خپل روسي سیال سره د کتنې په محل د افغانستان او روسیې ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د روسیې د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړ چې محمد فرید په مسکو کې له خپل روسي سیال واسیلی اوسماکوف سره د دې همکاریو په اړه مشورتي خبرې کړې دي. په خبر کې راغلی دي چې دواړو چارواکو د علاقې وړ برخو کې د پوځي همکاریو د پیل په اړه خبرې کړي او موافقه یې کړې چې د منظم کار د پیل لپاره به لازم ګامونه اوچتوي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ بل هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو څارونکو اداره سیګار وایي چې فعالیت یې له 800 کلونو وروسته د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د ادارې پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. د امریکا کانګرس دغه اداره په 2008 کال کې په دې مقصد جوړه کړه چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت پر مرستو څارنه وکړي. سیګار په دې کلونو کې د افغانستان د پرمختګ په پروژو کې د فساد په اړه ګڼ راپورونه خپاره کړل او وویل چې په افغانستان کې د امریکا په میلیونو ډالرو مرستو کې فساد شوی دی. د سیګار د معلوماتو له مخې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هم له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې د تیر کال په جنوري میاشت کې د امریکا بهرنۍ مرستې بندې کړې. د ایران د پارلمان رئیس له امریکا سره مذاکرات رد کړل او وی ویل چې واشنگتن یوازې غواړي خپل اراده پر نورو تحمیل کړي. محمد باقر قالیباف سی این این تلویزیون ته وویل چې که څه هم تهران خبرو ته چمتو دی، خو فکر نه کوي دا به هغه خبرې وي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ یې غواړي. ښاغلی ترامپ پرون اعلان وکړ چې د امریکا یوه لویه جنگي بیړۍ د ایران پر لور روانه ده او که اړتیا وي خپل ماموریت به په ډیر سرعت او زور ترسره کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې تهران ژر تر ژره خبرو ته چمتو شي. او د آسیا د فوتسال جام د سیالیو په دوام کې افغان لوبډله سبا خپل دوهمه لوبه له مالیزیا سره کوي. افغانستان په خپل لومړۍ لوبه کې پرون سعودي عربستان ته 3-0 ماته ورکړه. د اندونیزیا په کوربتوب دا لړۍ د 1400 لوبډلو په ګډون د سلواغې په ومه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 13 دوام کوي. د خبرونو پای
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتنا زما فن نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه ته خرغلست. په افغانستان کې د واورو وروستۍ څپې هوا تر پخوا ډیره سړه کړې او خلک تر پخوا ډیر د سونګ موادو ته اړتیا احساسوي. د ژمي لر رسیدو سره سم د برېښنا پرچاوی هم ډېرې شوې دي. د هغو ولایتونو اوسیدونکي چې د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي وایي د هوا له سړېدو او د واورو او بارانونو له زیاتېدو سره د برېښنا پرچاوی هم ډېرې شوي چې د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړي دي. اوس مهال خلک له ناچارۍ د لرګیو او د ډبرو د سکرو پر سوځولو سربیره له هغو بخاریو هم کار اخلي چې ډیزل او د خاورې تیل سوځوي. خو د ډیزل او تیلو سوځول نه یوازې خوندي نه دي، بلکې د ډیرو ناروغیو باعث هم کیدای شي. او د چاپیریال متخصصان وایي چې چاپیریال هم زیانمنولی شي. اوس دلته سوال پیدا کیږي چې برېښنا نه وي، لرګي ګران وي، د ډبرو سکاره او تیل او ډیزل خوندي او صحي نه وي، نو باید کورنۍ څه وکړي؟ د نن په مایکروفون ستاسو خبرونه کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص او د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ د افغانستان د فضایي تحقیقاتو د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ پخوانی رئیس خلیل احمد نادم او د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله آصفي چې اوسمهال معلولیت لري او وزګار هم دی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. اول ورځو په کابل کې آصفي صاحب ته. آصفي صاحب، تاسو دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، په کور کې د سوان مواد حتمن لری او یو څه سوځوي د شپې لپاره د ورځې په جریان کې، کوم د سوان مواد نه تاسو استفاده کوئ، څه سوځوي کور کې؟
سلامونه لکه هلي د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
تاسو ټول ته الله دې صحت ولري. رحیم الله صفی ما د کابل خار اوسیدونکو چې دواړه په خیر می په تیر نظام په جمهوریت کې چې عسکرو مې لاس ورکړي، نو اوس فعلاً د کار هم یم او د 15 یا 16 کسیزې کورنۍ سرپرست هم یم چې پلار مې هم د ناروغۍ په بستر باندې پروت دی. نو ډېره ستونزمنه ده، لرګیو ته سنګې زغالو دي، شنو ته وس نه رسېږي. نو د ما په شمول باندې اکثریت خاریان په دې ورځي په ماشومان لیږي او د ډیرانون له پلاستیک او کاغذ او ربړو دا شهره کولی او دا په کورونو کې سوځي چې دا چاپیریال ته ډېر زیات ضرر لري او د دې سره ډېرې ناروغۍ هم پاتې شوي چې حتی د کابل په بسترونو کې زه اسانه نه پیدا کېږي، دومره مریضان زیات شوي دي. رب خلک سوځي، ټایرونه واړکي سوځي، دا بس شي چې په لاس ورشي د زادو د کورنۍ د ګرمېدو د پاره نو هغه سوځي.
تاسو هم آصفي صاحب، تاسو هم همدغه شیان سوځوي، همدا رابر پلاستیکونه او دا شیان چې له ډیرانونو نه ستاسو ماشومان راټولوي همدا سوځوي؟
هو، مجبورن همدغه سوځو. نو کار نشته، دا اسلامي امارات چې راغله دا زختل کور سرپرست یم یو ځینی، نو بل څه نشته. نو سشي ته به سړی پیدا
کېږي
چې سب ټوکو ته که ډاکټرانو مریضان لپاره.
تاسو ویل چې شپاړس کسیزه کورنۍ ده ستاسو، نو څو کوټې تودوي د دغه یوه کور کې چې تاسو ټول یو ځای اوسېږئ؟ څو کوټې تودوي
یوه کوټه؟ یوه کوټه په ډېره مشکله باندې هغه هم داسې نه تودېږي چې هغه مشکلات یو مخه دا غو دومره شي چې هواي ماته شي، بس اماره کې خپل گزاره کوي یو کوټه مونږ ته ودو.
او دا نور کسان چې په دا نور خونو کې د شپې څملي، د دوی په یخه هوا کې څملي، که څه څه کوي؟ تا د کالی اغوندي، لوی برستنی اغوندي، څه کوي؟
او بس لوی برستنی اغوندو، بس نور داسې څه خاص شي نشته. نو ټول خونو ته خو لګرمې دوه وسنه کېږي او برکونه برېښنا هم په داسې حال کې نه ده چې برېښنا نه مونږ کار واخلو. که چېرته په هغې سطح باندې برېښنا نه کار واخیستل شي، نو بیا د بلونه پرې کول هم بیا د غریبو خلکو د وس نه د باندې شي، بار چې بیا نه کېږي.
ستاسو ماشومان مکتبونو ته نه ځي؟ تاسو ویل چې په ډیرانونو باندې د سوانګ موادو شیان راټولوي.
زمونږ ماشومان خو مکتبونو ته ځي، خو داسې چې د کورنۍ ستونزې مشکلات وي نو اکثره ورځې بیا د مکتبونو نه هم پاتې. فعلاً خو په کابل کې مکتبونو رخصتیانې دي، چوټیانې دي، او نور کورس او نور شیان نشو ویلی پرې باندې، ځکه چې هغه په پیسو باندې ویل کېږي او دلته کار روزګار نه وي، نو په اولادونو باندې به نور درسونه څنګه ووایي؟
ډېره زیاته مننه آصفي صاحب. وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره خبرې کوو، نورې پوښتنې هم لرو، خو زه غواړم چې اوس له نادم صاحب نه په همدې موضوع باندې پوښتنه وکم. نادم صاحب، د آصفي صاحب خبرې مو واورېدلې، دوی په خپل کور کې ربړونه، پلاستیکي شیان او په ډیرانونو کې چې کوم څه پیدا کوي، کیفیت ته یا هغه موادو ته نه ګوري، یا څه چې سوځي هغه راوړي په بخاریو کې سوځوي، نو د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ دا خو ډیره یو خطرناک وضعیت نه دی د کابل ښار مخصوصا او د ټول هیواد د چاپیریال لپاره؟
سلامونه تاسو ته کل صاحب ګران آصفي صاحب ته ملما او ستاسو همکارانو ته او ستاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
ونی کیلی برادر
خراغ لاس خبرونه ته مننه
ګوره د آصفي صاحب چې وای خو به حقیقت دی او مجبوریت دی او پدې چې اول خو خبر دا چې پدې وطن کې یو نفر ګټي لکه د شول شپانس نفر خوري او بل دا چې یو بل محدودیت چې د خزو پر کاروبار باندې راغلی او دې د کار منسوي دي دا ډیره یو جفا ده د ولست ده پدې چې کچيري وظایف تقسیم شي او په یو مثلا په یو کورنۍ کې دوی درې خزي مثلا کار وکړي طبیعي ده چې د کور خوان یوازې د ټاپ مرسته کېدای شي دوی کولای شي د پلاستیک پر ځای مثلا نور ته مخ راوړي مثلا سولار پینلونه واخلي د سولار نه کول واخلي پیسو او سولار خو تاسو پوهیږئ چې هم برق ورکوي هم د تسخین لپاره هم د ډوډۍ د پخول لپاره ټول کار کولای شي په افغانستان کې اکثریت ورځې مریض دي چې لمر ډېر دی د دې نه کار اخیستل کیږي بل دا چې ګورې په چاپریال باندې ډېره بد اغېزې کوي دا پلاستیکونه ټایرونه دا شان چې خلک سوځي دا امراض رامنځته کوي په اصطلاح تنفسي امراض او د هوا ککړی او دا د هوا ککړتیا پر حال برخه باندې منفي تاثیرات پر زراعت باندې تاسو ګورې چې یعنی تاسو منفي تاثیرات ډېر لري حاصلات لګیږي او زهرجن حاصلات رامنځته کیږي چې دا بیا هم د صحت لپاره په اصطلاح دغه د ګلخانهي ګازونه تولیدي چې کاربن مونوکساید میتان د نور دي چې دا په اصطلاح په هر برخ کې زیان ولسته او خلکو ته رسیږي نو دلته دغه ټول دغه دي نو که دوباره سکاره دي هم چې خلک سوځي نو که چیرې معیاري هغه بخاري نه وي چې فلټرونه ونه لري بیا هم ککړتیا باعث کیږي هوا ککړی او د ستونزې رامنځته کوي نو دا ډېر ټول هغه شیان دي چې واقعا د ولس د مجبوریت مجبور دی چې بل دا چې ټول ولس خو د برو سکاره اخیستل دي چې پیسې نه د کوم ځای واقعتا دولت سبسایدي هم ورکړي چې امکانات نه نه کیږي نو دا ټول هغه مشکلات دي چې متاسفانه ولس مجبور کړی دي د دې څخه استفاده وکړي
نادم صاحب تر ټولو ښه د سونګ مواد چې د افغانستان په دنننی حالت کې د خلکو لپاره هم یعنی د لاسرسي وړ وي هغه څه شی دي چې خلک یې وسوځوي
خوب هغه خو تاسو د پوهیږئ چې کاش برق وای متاسفانه چې
نه برق خو نشته تقریبا مخصوصا په وروستیو ورځو کې چې د درنې وریاوي وشولې خو بيخي د برق نه خلکو لاس منځلای
یعنی تکاته یو کثم وایم چې افغانستان دومره پوتنشل لري چې ما مخکې یو راپور دغه خبر کې مخکې په بل مرکه کې چې واقعا د زرفیات افغانستان د بغض تولید لري یعنی د باد نیولې د لمر نیولې د اوبو نیولې د ګبر سکارو نیولې د هر شي نه غاز نه دوی نه ټول بغض تولیدلای شي متاسفانه توازن یې اوس وګړي کابل مونګه په کلونو کلونه د افغانستان غاز روسي باندې خزواله روسي ځانته وړه اما دومره ونی شو چې د شبرغان تر کابل پورې یو دغه یو پاپلاین را کاشي چې مثلا کابل شاریان ته غاز ورکړي وای د غاز هم ډیر سہولت را مته کول چې مثلا اخلا هغه کورونه چې ورکړي وای د برق د تسخین پیسې کې د ګرمولو پیسې کې استفاده نه کول دغه برق په نور ته رسیدل نور مشتریانو ته نور
کیداسې په ترتیب سره وایو نادم صاحب چې لمړی خو تاسو وایي چې برېښنا ده او برېښنا اوس نشته نو او سولاري برېښنا هم شته او د بندونو کې برېښنا چې تولیدیږي دا هم شته مګر په افغانستان کې متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې دا تاسیسات نشته چې خلکو ته منظمه برېښنا ورسوي ل سولاري یا دغه د بندونو له برېښنا نه ورسته دوهم همدغه غاز دی چې تاسو وایي چې د چاپیریال له پلوه کم زیان لري
پدی چې ګوري دا غاز مایع کڅه مو سوزو پاپلاین نشته، دا غاز مایع خرسي کې د دولت ته دولت دی سبسایټي ورکی او خلکو ته بل دا چې په نوم دی هوشمند بخاری اوس جوړی هوشمند هوشمند بخاری پدی وایم چې به ضرر دی هغه وخت چې مثلا کمبود د اکسیجن احساس چې په کوټه کې خپل ګولیږي دا هوشمند بخاری باید چې وارد سي او که دولت په دې برخه کې تجار واسوي او ځینې وخت تجار دې باید په سرخرید خلکو ته واکي په دې چې چاره نشته، نو یو شینه چې ګټه اخلي او بل شینه باید چې ولسته هم ګټه ورسیږي. دا هوشمند بخاری ډېر مفید دی، په دې چې تاسو اوریدلی چې د ګاز د وجه اکثر کسان خپه شوي دي، نه وژل شوي دي، چې د شپې هلته مفرز دغه نه و چې مثلا ګاز هغه بخار ووځي خلک یې د منځه وړي دي. دا ډېر اتفاقات په ټول ولایت کې ولیدل، اما داسې هوشمند بخاري دې وارد کړي او خلکو ته دې وویشي چې دغه نه مشکلات خلک خلاص یې، هم د چاپیریال ساتون دپاره ډېر ښه دی، هم د تسخین دپاره، او دا هوشمند بخاري هم په دوی باندې دوی ښه کولی شي چې خپله ډوډۍ هم پاخه کړي په هغه باندې. مثلا
هوشمند یا زیرکو بخاریو کې ښه ګاز سوځي،
ګاز سوځي، دا هم هم روشنایی تولیدولی شي، هم پسره چې غذا هم وباندې پخیږي، هم بل دا چې ګرمي تودوي کوټه هر وخت چې اندازه د اکسیجن ټیټ شو اوتومات خپله ګولیږي. دا ډېر مهم دی.
ها زما تاسو نن نورې پښتنې هم وړاندې په خبرونه کې به نور ډولونه د انرژي چې خوندي دي دا به هم له تاسو نه پښتنه وکم. خو اوس چې اسفي صاحب نه غواړم پښتنه وکم، اسفي صاحب تاسو د نادم صاحب خبرې واورېدې، دوی یادونه وکړه چې د ډبرو د سکرو لپاره باید فلټر ولګول شي د دې لپاره چې هوا یا چاپیریال خراب نکي، او دوی د هوشمندو یا زیرکو بخاریو یادونه هم وکړه چې په غو کې مایع ګاز سوځيږي، او په خپل کله چې پوښي چې او خطر پیښیږي یا انسانان لګواخ سره د ژوند لګواخ سره مخامخ کیږي د بخاری په خپل ګل کیږي. تاسو کله د دې شیانو نوم اوریدلې؟ کله مو په دې باره کې فکر کړی؟ د بل چا کرم لیدلې دي؟
د دې باره کې خو موږ فکر هم نه کړی، ځکه چې یو شي ته د باره کې فکر هم کوي، یو شي ته چې ته موږ نه په خپل سیستم باندې وخت ګل مخ کې وړي.
مګر کله کله د غوړم پوښمه چې تاسو یوازې همیشه د جمعې خو د افغانستان ډیر اوږد جمعې دی، نو د دې لپاره همیشه تاسو د ډیران په سوانګ موادو چې له ډیرانونو لاسته راځي او په پلاستیک او په رابر په دې گزاره کوي، او کله هم مایع ګاز سوځوي، کله هم د بدیل سوانګ موادو په توګه له بخارۍ نه کار اخلي؟ فکر کوم چې اسفي صاحب سره زمونږ ارتباط قطع شوی دی، خو له نیکه مرغه نادم صاحب را سره دی. نادم صاحب، مهرباني وکړئ تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. د سوانګ نور خوندي مواد په افغانستان کې هغه چې د افغانستان د خلکو لپاره یعنی په لاسرسی ورته لري، هغه نور کوم دي له دغه مایع ګاز پرته او له د زیرکو بخاریو پرته؟
ما ګورې تا کار سای په زینی ولایاتو کې مخبل لیدلې، په زینی کورونو کې په نوم دی تاوخانه، تاسو به مطمئن اوریدلې تاوخانه؟
بالکل، و ډیر معروف دی په افغانستان مخصوصا سړو سیمو کې ډیر زیاته معموله ده تاوخانه.
ګورې پیټرین لار ادا ده چې تاوخانه یو تنور تنور د تراره څخه داسې دغه استل شوی دی، داسې لاره ورته کوچنی داسې یو تونلک، او دا په د کورونو اتاقو ته تللی، او د اتاقو لاندې په اصطلاح دغه چې دوی کوم ډوډۍ پخوي یا هر څه چې کوي ته دغه حرارت بې ځایه نه ځي، دغه حرارت ځي دننه کوټو ته تقسیمیږي، او هم ګرمۍ یې ام په صدا دوی کولای شي خپل په دغه غذا او دا شاندلته پوخ کی دغه کی نو دا د بهترین لار ده چې ارڅو چې کورونه جوړي دغه په پام کې ونیسي. په دې سبا افغانستان کې متاسفانه د امکانات خو نشته دی او په دې سره خوشبینه کم ای نو بیا د ویجر د کار نه دی افغانستان د انرژي مسله داسې ژر حل شي. نو که غالم سي کچيري د خلکو عاید کم وي بیا ته د برق د مصارفو دوی هم نسي ورکولی. زه خو ما ته معلوم دی چې د قیمت د برق په هغه اندازه نه دی د خلکو د عوایدو متناسب وي. متاسفانه چې دا مشکلات خلک لري اقتصادي، اما بانم کولی شي خلک د دغه سولري شیان نه استفاده وکړي. زه پر حکومت باندې غږ کوم چې دوی دغه سولري پنلونه دي باید په ډېره ټیټه بیه حتی سبسایډي ورکړي خپل دولت ولس ته چې دوی د دغه پنلو څخه استفاده وکړي. دغه اندار ورته وایي، دغه اندارې ډېر ګټ هم بې ضرر دي، هم په اصطلاح دوی کولی شي چې هم باندې دوی د هم په تولیدو د کوټو په تولیدو کې استفاده ځینې وکړي، هم په اصطلاح د پخولو دپاره هم رڼا ترلاسه کړي. یعنی بهترین شی بې ضررترین شی به دغه شی. نو دا نو بیا هم د بیچاره ولس د اخیستو توان نه لري. منتها دولتونو مکلفیت دی چې دا کار وسي.
مننه آصفي صاحب، تاسو خپل کور کې اوسېږئ؟ دا اوس چې چیرته اوسېږئ او که په کرایي کور کې دی یا په امانت کور کې، څه رقم ځای کې تاسو اوسېږئ؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې مخکې نادم صاحب د توخانو یادونه وکړه، یا هغه په ډېرو کمو موادو باندې چې تاسو کولای شئ څو خونې همزمانه تودې کړئ. مطلب مې دا دی چې تاسو داسې یو امکانات لرئ چې له توخانو نه کار واخلئ؟ اسفي صاحب، غږ مو نه راځي. که خپل موقعیت لطفا لږ بدل کړئ، موږ به ستاسو غږ لږ ښه واورو. ستاسو غږ موږ نه اورو اسفي صاحب. که لږ خپل موقعیت بدل کړئ، موږ به وکولی شو چې ستاسو خبرې واورو. زما اوس تر اوسه پورې هم موږ ستاسو غږ نه لرو. خیر، په هر صورت تاسو تر هغو پورې چې خپل موقعیت بدلوئ او آواز دا اوس ډېر ښه دی. ستاسو خبرې موږ اورو.
نو ما داسې ویلې تاسو پوښتنې په ځواب کې چې کورونه خو کرایي دي او دغه عمره امکانات نه لرو.
بله، او تاسو نشئ کولای چې د خپل د کور خاوند ته ووایئ چې دا امکانات تاسو ته برابر کړي د توخانه؟
نه برابري یو خو نه کوي. لږ کار هم په کفایت نه کوي، کوم شی چې درته سپارل هغه امانت غواړي. او بل خبره دا ده چې دغه توخانه چې دغه خپل یو مصارف لري، یعنی دغه تم لرګي په کار ده، یو شی داسې په کار ده چې هغه انګار ولري، هغه یو څه مقاومت ولري. نو هغه پلاستیک او دغه شیان ته په دغه کې ته هم سوځول خو دا ډېر غواړي، او که دوی هم سوځل دا کومه فایده نه لري.
تاسو دغه ربړونه او د پلاستیکو د شیان چې سوځوي په بخاري کې سوځوي که په تناره کې، په څه شي چرګي مو جوړه ده، څه شي کې سوځوي؟ تاسو غږ بیا خراب شو آصفي صاحب. زه داسې پوه شولم چې په بخاري کې سوځوي، خو ستاسو غږ تر اوسه پورې هم ډېر واضح نه دی. تر هغو چې ستاسو غږ یو ښه ځای ته ځي او موقعیت بدلوي، یو اوریدونکی په لاین کې لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي راډیو. مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه یا اندېښنه یا تبصره هر څه چې لرئ وړاندې کړئ اوریدونکو ته. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
او روغ شي البته خیر خو دغه هم شازي پیزر هو تاسو یو معمول شروع کړی دی چې او ریپیټ مته بیا مثلا چې بغیر کوم څه څوختل نو مو نه وای تاسو ته نو
موږ دې لپاره چې مونږ تاسو خو مونږ پیژنو چې تاسو زمونږ دایمي اوریدونکو یاست، مګر خاله چې ځان معرفي کوي په دې خاطر چې هغه اوریدونکو چې تاسو کچرته ونه پیژني هغه مو مفصل پیژني. مهرباني وکړئ.
افغانستان زمای تاسو به تر باندې کې تکلیف زمای چې یخ شي بیا خلک اړ غوځي نه کار اخلي نو چې په کر کې لکه د مخکې ورور سی ویره ربړونه سوځي ما سره پلاستیکونه شي دا غندو کې ګرځي د ماشومان موږ وینو چې کراچي ګارې لړۍ ولې ډکه ډکه راوړي بیا دغه سوځي یو رقم کورو ته لګي خېږي تکلیف سره محترمه توه دې ورې هغه خفت بټې د داشته آسمان ته ګوري بیخي داسې دوګا زیات دي نو خبره دې چې کله تکلیف صاحب یو خلک بیکاره دي اکثریت کار رسته یا که څه کوم کار پیدا کیږي موږ خپل د کار شروع کړی یو ساختمان جوړاو د شه کور بس دلته موږ ډیر کلی ګرځېدلو ویل چې راځي موږ سره کار کی یعنی خلک بیکار وو کار ونه کاوه نو دا به نو وایي چې بیخي کار نشته کار څه ده خو د شه افغانستان کې څو کار زیاتره خلک نیو کې یعنی هغه یعنی ګشتي خوان ورکې په ټوله کې چې موږ تاسو ګورو نو زیاتره خلک چې اکل پکل لري هغه په پاور زی کې یار کار کې کار کوي یا مثلا بل چا سره مزدوري کوي نو مقصد دا شه تکل څه وخت زغال خو موږ خپل سوزو نو ازوکه ازوال د څه په کار کې تا کار شپ څه دوه لري ماده دی تقریبا په دې ناري زغال چې دی رقم زغال دی هغه لږ زراغ لري دا لوګای نه لري غبره یعنی یو رقم زغال دی هغه چې دا لوګای سریخ لري نه چا په اصطلاح باندې تا کار څه باندې په دغه کې اثر کوي د څه په کار کې یو کلی کې کور کې څو غور بلی نو د څه په کار کې دا کورو بامو باندې دا کو مزکو باندې ګوره د څه دا ابلګانو کې هغه کې سختمنو کې چې یو رقم ته نه هیڅ افتق لري نو زغال خو ستنه خو لږ درک تا کار څه په تم دي وخت مختلفه استفاده کول کوم محمد سیوی او موږ بیا غوړو درک دغه چا خبر لکستر خدای پورته ده نو لګای نه کی نو خلک مجبور دي لکه محمد سیوی تا کا سب دي خلک مجبور دي نو چاره نشته زما یا خرج کله کله دغه شي دغه وسو شپه مخکې یا خدا د سوره مخکې نو خلک مجبور په دا واور کې هم تل تا کا سب پلا سکونه وټ ولا ولا یا مثلا د ډیرانو به ګرځي د شپې سره باندې نو سپه راو کوو ته نو چاره به څنګه وکړو تا کا سب خو اس لازم نو نو
مننه دا به البته همدا پښتنه بل نادم صاحب نه هم وړاندې وکړو په خبرونه کې چې دا به د دې اخره به څنګه کیږي مګر زه غواړم چې ستاسو د یوې خبرې په جواب کې وایم تاسو ویل چې ځینې خلک کار نه کوي ځینې خلک تنبلي کوي تاسې ویل چې د ټولو خلکو شرایط یو ډول نه وي احمدي صاحب اول خو اوریدونکو ته وایم چې تاسو احمدي صاحب له بغلان نه زموږ دایمي همکار یاست خبرې کوي د ټولو خلکو شرایط یو رقم نه وي د هر چا شرایط بیل بیل وی کېدای شي چې ستاسو شرایط بیا د هغو خلکو په معیارونو په شرایطو نه وي برابر چې مثلا ډیر ښه ژوند لري په افغانستان کې ډیر ښه خوندي کورونه لري څو موټر ورته ولاړ دي ډیر زیاتې پیسې لري تجارتونه لري نو د هر چا خپل بیل بیل شرایط وي کېدای شي هغه خلک چې نشي یعنی د سوانګ موادو لپاره پیسې نشي برابرولای هغه به نشي پرختیا برابرولای ولی په هر صورت زغلم د تاسو د سکرو یادونه وکړه د ډبرو د سکرو یا زغلسنګ یادونه وکړه د څرقم سکرې د تاسو یې سوځوي یا وایي چې یو خډولې دي او زمنان مخکې په دې خبرونه کې ل نادم صاحب نه مونږ وریدل چې یو ډول فلټرونه شته د ډبرو د سکرو د بخارۍ لپاره تاسو کوم فلټر پیژنئ د بخاری فلټر چې وکولای شي دغه مزره غازونه یو څه کنټرول کړي
او خصوصا په تکلته مختلفو خاراتو کې استاد موږ له خار باندې اسو نو خاراتو کې دا ساختمان نشي دی چې فلټرونه لګولي دي واقعتا غل څه خبره هغه د 2000 تقریبا د شه ماهکی تقریبا د شه ارقام ورکی شي هغه څه په کیفیت جګیږي تقریبا د شه چاس نه کوي کنه دا فلټر دی لپاره د شه هغه تشک چا په سره تشک کول د پیسې لا باندې نو سو دوګای شه دا لوګای شه د مزرته لکمي نو په ټول کې دوګای خو وزي بیا هم خو د شه زیان لري نو موږ چې استفاده کوو ته د تکل څه مخترمه چې کومه زغالي یو رقم زغالي د فرق شی ورته وایي چې غټه غټه خښته مونږ نه کوي حساب ورته چې کوی ته هر چی دي تقریبا خو هغه د چې رقم د غوال لري تور زرورک لري نو هغه بیا چې فکر کوي تکل څه مخترمه هغه د لوګای نه لري زیاتره ور شدت لري ته چې فکر کوي زیاتره بخاریګان ممتاز افغانستان کې دغه سوځي تقریبا د اوس په نه ور ډیر تیز ده ټول کې او بیا ورخه زغال مونږ نور لرو تکل څه مخترمه د خپل په فابریکې دي مثلا یو منطقه ده په فابریکې کار کوي ورته وایي نو دا کارونه دي کوي د نجیب الله وخت دی په خوانه ډېر سروې کاله مخکې د خلکو کار کې کوو نو هغه چې دی بیا هغه لږ درته لوګای لري لږ درته مایده دي ډېر مایده دي چې مایده دي تقریبا سیډیر مایده دي نو هغه مایده چې دی بیا هغه لوګای زیاته انګاری بیا نو د سپګر کې چې ما سوتن ور بلکې تر صاحب سبا سهار پورم تکل سے محترم یې انګار نه کمیږي نو دا موږ چې سبا د کو تکل سے محترم دا ور دې راغی یعنی تقریبا انګار تر سهار پورې نه خطر د شپې 12 بجې پورې مقامت کړي نو ور دې چیز تکل سے محترم وو دې ور چیز دا نو دې زبر ورکی زغال دې چې ورته ګوره فالق یې چې په استراحه باندې نو اکثریت به دې غوړ لري نه پیغام سي صاحب دا نو ور شدت لري ډېر خبر کوي تکل سے محترم
احمدی صاحب په خو په افغانستان کې یو ډول امدغه د بغلان په فابریکا کې فکر کوم جوړیدل خښتې تولیدې د ډبرو د سکرو او یو ډول بریکټ د سي کولوله کولوله بایزوي شکل لکه د اګي په شکل باندې لګلوي بریکټ دا تولیدېدل او ویشل کېدل اوس هغه شین په دې فابریکو کې تولیدېږي کنه
یار تکل سے بابا اوس نستا د مام په یار ندی د 13 ورځ وو سور د مخ وو نو د تل باج خلک د سی ور ور دکان نه جوړ کړی دی د لرګي او د زغال نو یو تعداد ما ویل دا تا چې ویل خرڅ کوندي او کارت نو کې چولې او زور کټ سم او کتل نو دا خبر تا وکړ ما ویل مخ ته تا وکم تا چې بېونه غلی را سره تا چې وای شو ولاده لسی لزان وای نو دا په خپل سترګو لخوا سخته کې جوړ سوی یعنی یو چا د سی په کې غیر معیاري جوړ کړی وو خو مونږ ته وڅیو بیا دا کارت نو کې چولې نو د سی په کې سر په سر کړی وو چا په سلا باندې نو دا بیا خرڅول یو کارت 200 روپۍ ورکول
تیر زیاته مننه له تاسو نه احمدی صاحب څنګه زیاته وی کوم خاص نظر مننه سلامت اوسئ خوشاله اوسئ یو بل اوریدونکی هم لرو فکر کوم چې له دوی سره زموږ اړیکه پرې شوې ده ولې په هر صورت نادم صاحب تاسو د دوی خبرې واورېدې احمدی صاحب له بغلان نه چې زنګ وهلی وو دوی وایي چې په ځینو کورونو کې دا فلټرونه لګول شوي البته فکر کوم هدف به د دوی لوی بلاکونه و چې په هغه کې تقریبا د طالبانو حکومت فکر کوم دا کار جبري کړی چې لوی کورونه او بلاکونه چې دي د غو لپاره باید د هغه دستګاه چې دا ټولې اوبه ورته تودوي او دا کورونه او مرکز ګرمۍ تودوي هغه باید فلټرونه ولګوي البته په کابل کې خو دا کار شونی دی او شوی هم دی نو دغه د ډبرو سکاره چې دوی یادوي دا څه رقم د ډبرو سکاره دي او زمنن ک نورو د دوی په خبرو باندې چې پښتنه دا و چې وای دا به اوس دوی وای چې د حل لار مونږ نه وینو د دې اخره به څه کیږي خو هغه ځلا ځواب ورکوي اوس دغه د سکرو د ډولونو په باب کراته وایست نادم صاحب
خوب اول خوب خپل خاص سلام جناب احمدی صاحب دا ستاسو بزرگواری ده چې مونږ ته عزت کوي خدای می عزت ورکړي بل دا چې ګوره ویشتم دبر سکاره خو خپل ځان کیفیت لري ځینې لکه دبر دي لکه د سبزک دا چې دی د سبزک کان چې په د هرات او د بادغیس ترمنځ چې دی دلته ویشته دا چې تیګی دی چې هغه تیګی د سوانګم ډېر خدي او د پاتیګم او خد دوامداري او ځینی خاکه دي خو خاکه دا څه دي چې دغه تجار چې راوړي دوی ک داسې یو کار وکي مال لیدلی ځینی دا کارم کې یا ته خلک چې شخصي د اخلي دغه پیسه د خاکه دوی بیا داسې لکه خښتي ورزنی جوړي خښتي جوړي بیا ام انتقال آسان دی ام سوزول آسان دی او دم ګټه دی خوب مختلف دغه دی مونته د ولست لپاره د ډېر ګران د چې لکه چې امدې چې وای چې دوی دا کار وکیا یا دوی هم قیمت لږ دی هم د ځینې کسان چې په کرایي کورو کې وسی کې د کورو سختن توخانه د شان نه جوړی کې چې څوک اول کورونه غواړي چې نوې کور جوړ کې په اطراف کې خصوصا دوی که دا کار وکیا په کابل کې دوی که دا توخانه په نظر کې ونیسي دا به ډیر ښه وي په دې چې هم په لږ مصرف باندې کولی شي کورونه توده کړي او د دوی دپاره به ښه وي او که چیرې کرایه هم ورکړي یو انسان چې یو ځای ژوند کوي د هغو دپاره به هم ډیر ښه وي نو مونته تکرار صاحب خبره دا ده چې د دې مسایلو دپاره ضرورت دی چې تحقیقاتي مؤسسات جوړ شي په دې باندې تحقیق وکړي چې د خلکو د ګرمولو د تسخین د تدویر د پاره څه باید وسی اول خو باید سروي شي چې په یو ولایت کې څومره انسانان ژوند کوي او بیا داسې یو تفکیک شي
چونی په کرایي کورونه دي، څومره اصلي کورونه دي، څه امکانات دا لري. دا هر نایه کولی شي چې دا د ځان سره یو احصایه ولري. دا خو ډېر مهم دی د پلانګوزاري دپاره، د آیندې دپاره دا کار وشي، یو تحقیقاتي مسایل. دا بیا هم علم ته ضرورت لري چې په دغه برخ کې په اصطلاح متخصصین وي، په دې برخ کې دوی هم د سروې کړي، هم د وړاندیزونه وکړي چې په کومه برخ کې دولت څه کولی شي، ولس څه وکړي، بالاخره د دغه مشکلاتو د حل دپاره یو حل لاره پیدا شي. دا د ولس د توانه ډېر جګ دی. دا چې دا بیچارګان سهار د ماښامه د پلاستیکو په چې ماشومان ګرځي په کباړو کې چې پیدا کوي او کور ته راوړي، چې دا په اصطلاح خپل ځان پکې توده کړي یا ډوډۍ پې پخه کړي، دا دغه مشکلات متاسفانه تکر صاحب شته دی. په اصطلاح دا دی ولس د توانه جګ دی. دا دولت پورې مربوط دی چې دولت په دې برخ کې مؤسسات تاسیس دی کې تحقیقاتي مؤسسات. متاسفانه ځینې تحقیقاتي مؤسسات چې موږ د ورو هغه ټول رنګ شوي دي، لکه موږ چې جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره درلود، او هلته مثلا اوس د اوس باو واوره شوې ده په افغانستان کې. دغه ته ضرورت چې موږ پخوا نقشې جوړولې، پخوا موږ په قوای وای کې تیاره الوتکه دي، موږ په خدمت کې دي، موږ کشافان په ادارې کې دي، طلبه دا به عکس برداری کوله، دلته معلوموله څومره باو واوره په چیر کې شوي، او محاسبه کې داسې څومره موږ اوبه کولای شو ذخیره کړو.
فکر کوي چې
صحیح په معلوماتو پات
فکر کوي چې دا کار وس نه کیږي،
اداره د مزه تللی.
فکر کوي دا کار وس نه کیږي نادم صاحب، ځکه چې دا اداره له منځه تللې.
اوه متاسفانه چې څوک نشته چې دا کار وکړي. زه یو مثال درته وایم چې یو وخت شهید داوود خان هغه وخت چې دغه د جوړیدي او ادارې کارتوګرافي اداره جوړوله، ځینې سامانالات ماشینونه و چې د سویس څخه اخیستل و چې په منطقه کې بېساري و، اول دغه وسایل تابعه کړي و، بعد هغه تعمیر و باندې جوړ کړي. اوس ګوره چې ډاکټر اشرف غنی راغی د دې پر ځای چې تقویه کړي، هغه اداره مکمل د دغه ځای ویست، ټول هغه ترپالونه و باندې کش شوي دي، او دا تدارکات اداره دلته راویسته د پیسو اداره. نو خو دا تاسو وګورئ، یو څوک چې استاد وي په دغه نه داسې توقع کېده چې دا کار وایي کې داسې یو ظلم باید د یو اکادمیک ادارې سره وکړي. متاسفانه اوس مثلا سیلابونه راځي، دا سیلابونه کوم دی څوک تاسو ساده کې د کوم ځای سیل راغلی؟
اوس کله چې د خوانی جمهوري نظام ړنګ شو پر ضد، د طالبانو حکومت هم دا ادارې بیرته را ژوندۍ نه کړې؟
نه، تر اوسه نه دی کړی. باید مثلا تاسو وګورئ، بې نقشه ته څه کولای شي؟ هیڅ بې نقشه خوستان کنی. هغه اداره چې نقشه تولیدوي، نقشه خو داس نه دی چاپی، یلته خو اندازه‌گیری کیږي، یلته توپوګرافي کیږي، یلته ځینې میتودونه دي چې هوایی عکس برداری کیږي، دغه په اساس دغه سامانالات چې ما تاسو ولې په نوم د پلاتینګ مقیاس کوچک مقیاس بزرگ چې عکس په نقشه تبدیلوله، مثلا ټول اوس په ټاپو بلار استولې، یو غټه اداره یو برخ د اراضي ګرځولې. نو ته دا کم منطق دا شی مني؟ متاسفانه دغه د پاره وایم چې د دې مسایلو د پاره شتاس نن په دا پروګرام کې چې خلک څنګه په اصطلاح تنویز څنګه برق ولري یا روښنايي نه استفاده وکړي، څنګه ځانونه توده کړي، کورونه توده کړي، د پاره ضرورت دی تکړه صاحب چې تحقیقاتي مسایل مؤسسات ایجاد شي، متخصصین دی وګومان شي، د دې باندې به کار وشي، ایستایه د دې شانو باید سروی وشي او ایستایه دي ورځنی واخیستل شي. بعد هغه بده کولای شي چې خپل پلانګزاري وکړي. متاسفانه چې دا کار نه دی شوی په دې وطن کې نه کیږي. اوس هم که دوی طالبان کولای شي په شرط چې د چانه مشوره واخلي، نه
مننه.
اوس د موږ تاسو بس دی که دوی چارواکي دغه بس اورېدلې، خو باید وګورئ چې دغه بس دوی کولای شي انتباه واخلي، دغه بس دوی کولای شي چې
دا کار دی وکړه. نه نادم صاحب، وړاندې به په خپرونه کې له تاسو دا هم وپوښتو چې اخر وس د دې وضعیت د پای ته رسولو لپاره څه باید وشي. همغه پوښتنه چې مخکې احمدي صاحب له بغلان نه مطرح کړه، خو زه غواړم له آصفي صاحب سره وروستۍ خبرې هم وکړم. آصفي صاحب، تاسو په دې وطن کې ژوند کړی، د دې وطن لپاره مو کار کړی، او اوس پښې خدای درنه اخیستې دي، مګر په دې وطن کې تروسه پورې هم ووسی له معلولیت سره ووسیږي، ستاسو غوښتنې له حکومت نه له خلکو څه دي؟ خبرې غږ مو ښه نه راځي آصفي صاحب، غږ مو بیا خراب شو. نه تروسه پورې هم ستاسو غږ ډېر خراب راځي مونږ ته. دغه ځای ښه دی، په همدغه ځای کې چې ودرېږي دا ځای سم دی.
خصوصا شهیدانو کورنۍ په ډېرو لویو ستونزو کې دي، په ډېرو کړاوونو کې دوی باید ډېر غټ لاسنیوی وشي، دوی ته کاروبارونه جوړ شي، دوی د ژوند مشکلات حل شي. یعنی دا دومره ستونزمن خبره نه ده که دوی یو د قرضې بانک هم ولري چې په سود باندې بیرته پیسې وانخلي او دوی مونږ ته کاروبارونه جوړ کړي، انشاءالله دا ستونزې حل دي. مونږ دومره بې همته خلک نه یو چې مونږ خپل همت ونکړو. د ما تقریبا 19 کاله د پښو د ګټ کېدو کېږي چې ما پښې کټ شوي دي. نو هم همدغه کورنۍ ما پغې کې نیولې ده، د همدغه کورنۍ الحمدلله چې ما په لاس باندې الله پاک پوره کړي. خو فعلا دغسې یو شرایطو ته راغلي چې زه خپل د خپل کاروبار وس نه لرم، بل چا سره زه کار نه شم کولی. نو دغه مشکلات ډېر زیات دي. نو حکومت نه مو دا غوښتنه ده چې د خلکو لاسنیوی وکړي د ټولو، او خصوصا بیا د معلول او د شهید د کورنۍ
د ډېر لاسنیوی حکومت څه در سره وکړي چې تاسو وایي لاسنیوی وکړي؟ پیسې درکړي، معاش درکړي، که نور څه درته وکړي؟
حکومت چې دا کوم معاش دوی ټاکلی ده، زه وایم چې دغه دې هم مونږ ته راکړي، مونږ ته دې کارونه جوړ کړي، مونږ ته دې روزګار جوړ کړي، مونږ ته دې څارنې لاندې دې مونږ ته روزګار جوړ کړي. انشاءالله مونږ هغه خلک نه یو چې مونږ داسې په کور ناست یو، مونږ نه ځورېږو، مونږ مثال تیارې ته خوشحاله یو. نه، تاسو یقین په خدای وکړئ، یعنی چې د یوې روپۍ ته دې ته زه نه یم خوشحاله، د یوې نه تر کروڑونو روپو پورې چې ما ته دې بل څوک راکړي. زه هم چې په خپل لاس مې همېشه ګټلی دي، خپلې کورنۍ ته او ځان ته ښه ګرځېدلی یم، باید بیا یې هم وګټم. زه خپل کسب مې خیاطي ده تکل صاحب، د ما خپل دوکان و، خو متاسفانه چې لږ مشکلاتو د وجې نه چې همدغه معلولینو هغه دپاره ما یوه ټولنه لرله، د هغې دپاره منډو ترړو کې ما دغه دوکان هم لاړ دی د معلولینو په خدمت کې. نو که ما ته خپل د خیاطۍ دوکان اوس بېرته جوړ شي، فعال شي، او لږ رخ مخ باید دغه سیستم باندې برابر شي چې هغه وچلېږي د ما دوکان، نو انشاءالله زه په دې باندې مطمئن یم چې د ما په زوم کې ستونزه نشته. یو خو د الله د طرفه سي هغه د مونږه قبول دي.
مننه. دا خو یو عمومي غوښتنه ده چې کار تاسو غواړئ، مګر دا اوس د ژمي په موسم کې څه غواړئ چې څه در سره وشي؟
د ژمي په موسم کې نو که داسې وسي خو باید چې مرستې وشي، خلکو ته لرګي ورکول شي، خلکو ته زغال څنګه هغه چې تصفیه شوي دي هغه ورکول شي، خلکو ته د دې دپاره وسایل ورکول شي. دا د حکومت مسؤلیت هم ده، او حکومت باید دا کار وکړي، او د عامو خلکو نه هم د مونږ همدغه هیله ده چې د چا وسه رسېږي که نور څه نه وي، حداقل په خپل ګاونډ کې، په خپلو همسایګانو کې دوی سترګې وغړي، ځکه چې یو کور لري د هغې په څنګ کې خامخا دوه درې نه لري. د افغانستان وضعیت په همدغه حالاتو کې ده. نو چې څه یې د وسه کېږي هغه د خپل همسایه د خپل ګاونډي سره باید لاس واړي او کومک ورسره وکړي.
تاسو اوس په کابل کې اوسېږئ؟
بلې، زه په کابل کې اوسېږم.
خپل اصلي کلی کې چیرته چې تاسو زیږېدلي یاست، یا اصلي تعلق مو دی ورسره، هلته تاسو ته د ژوند کولو امکانات نشته؟ څه تاسو له کابل سره په څه شي باندې تړلي یې تاسو؟
تکل صاحب، زه د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ د اخر سر چې خو ګاڼو کې ده ککړک ورته وایي، د هغه ساحې مه چې هغه په تورغر کې ده، او حتی د ما د هغه ګرځېدلو امکانات هم هلته نشته. د ما دواړه پښې نشته، زه هغلته د کور نه راووځم او وګرځم، ځکه چې هغه غر ده. نو هلته مونږ هېڅ امکانات نه لرو د ژوند کولو، هلته مونږ ژوند یعنی هېڅ امکان نه لري.
زه دا پوښتنه ځکه کوم چې په کابل ښار باندې د وګړو رش هم زیات دی، په کابل کې نفوس یې بېخي زیات زیات شوی دی. خو ځینې تاوده ولایتونه شته مخصوصا په ژمي کې، مثلا جلال آباد ښار دی، مثلا کندهار ښار دی، ځینې نور ولایتونه هم شته چې هلته تاوده دي، خو هلته کاروبارونه هم کیږي. کله مو فکر نه دی کړی چې له کابل نه ولاړ شي او په دې ځایونو کې اوسیږي؟
فکر مو ډیر کړی د تکل صاحب، ولې مو نه دا کړی په دې باره کې؟ خو خبره داسې ده چې ما تاسو ته وړاندې یادونه وکړه چې مونږ په خپل کلي کې نشو اوسېدلی، او په بل ځای کې په ښار کې، یعنې دغه کور کې چې مونږ اوسېږو، د مونږ یو دوست داسې کار راخلي، خو مسله هغه کور جوړولو دغه شینه دغه بعد خراب چې دغه کور د مونږ جوړو که نه.
ستاسو غږ بیا خراب شو اسفي صاحب، غږ مو خراب شوی، په خبرو مو نه پوهیږو چې دقیقا تاسو څه وایست. نه تر اوسه پورې هم ښه نه دی. نو نسبتا ښه شو، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ، موږ وګورو چې څنګه دی. مهرباني تاسو خبرې
وکړئ.
ولاړ وی که الته ولاړ شي، کیدای شي چې په کیفیت دی آواز یو څه نورم ښه شي. نسبتا ښه دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
نو ما تاسو ته دا ونه وکړله تکل صاحب محترم، په ډېرې ځای کې بخښنې سره افغانستان ته نو داسې دا موبایل هم صحیح کار نه کوي. نو ما چې په کلي کې د ما ژوند نه کېږي، ځکه چې زه څوک نه لرم، بچي مې واړه دي، زه خپله باید کار وکړم. نو دلته خو اوس کارونه نشته دي، هلته غر دی، مونږ بېخي ګرځېدو، یعنې ما د ګرځېدو امکانات هېڅ نشته، مونږ په یو غره کې یو. نو بیا نو ښار ته زه تللی وم، ما دغه ځمي کې هم زه یو دوه ځلې لاړم ملګرو سره، خو لیکن ما داسې ځای پیدا نه کړ چې زه خپله کورنۍ بوزم او زه په جلال آباد کې ژوند وکړم.
عمر ستاسو څومره دی او ماشومان مو څو دي؟
عمر مو تقریبا تکل صاحب یو څلوېښت دوه څلوېښت کالو پورې مې عمر دی. شپږ مې خپل ماشومان دي او دوه مې ورونه دي چې هغوی مې یو ته مې واده کړی، هغه ګونګی دی په سبا باندې. نو تقریبا درې ماشومان دي، هغه دي دوه دوی پنځه دا دي. نو پلار مو هم سپین ږیری ده او داسې خویندې ورونه دغه چې رحساب کې، نو تقریبا همدغه یو شپاړس سره فامیل ټول دي ما په غاړه دی. بل هیڅوک داسې نشته ده چې کار وکړي او نفقه راوړي کور ته.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه اسفي صاحب، ستاسو د ټلیفون اړیکه هم ډیره خرابه ده او مونږ ځینې نورې پوښتنې درلودې د خبرونې په دوام کې. مونږ له نادم صاحب سره خبرې کوو، تاسو هم لطفا واورئ، کیدای شي چې نادم صاحب ځینې مشورې سپارښتنې هم تاسو ته ولري. نو که پاتې کېږئ را سره پات شئ، د نادم صاحب خبرې واورئ، مونږ به له نادم صاحب سره ځینې مشورې وکړو. نادم صاحب، تاسو خو مخکې واورېدل، اسفي صاحب وایي چې دای نشي کولای له کابل نه بل ځای ته لاړ شي او په بل ځای کې اوسېږي یو تاوده ځای ته، نو کار هم دوی نه لري، وایي چې وزګار دی. فکر نه کوي چې دا یو لاره حداقل د ژمي په موسم کې ترغو پورې چې دا ساړه لري کېږي او په ځای باندې پسرلی او توده هوا راځي، دا یو د حل لاره وي؟ البته دا زما نظر نه دی، داسې زه د یوې پوښتنې په توګه مطرح کوم.
او ډېر ښه دغه دی تکل صاحب، واقعا چې اوس جلال آباد هوا توده ده، نه نو تاسو پخواني کابلیان چې د والیانو یا نور توانګر خلک وو، دوی یو کور بیا حتما جلال آباد کې درلوده چې ژمی دوی تلل جلال آباد ته. نو دی خو بیچاره پښې قطع شوي دي، وایي امکانات دی د سړکونه لږ چلته نشته، دی خو حتما یو دغه لري داسې رکشا غوندې شی لري چې څوک بیا یا خپل په لاس ګرځي، وایي هلته زمینه د مساعد نشته. بل دا چې متاسفانه چې په کلونو کلونو کې اطراف باندې توجه ونه شو، چې دولتونه اطراف باندې کار کړی وای، او هلته په اطراف کې اکثر په اوتل وختال کې جنگ هم دی، امکانات دغه هم نه و، د کار هم نه و په اطراف کې، چې زمینه د کار فابریکات هلته جوړ شي، چې خلک هلته اطراف کې کار کوي. اوس وګورئ دا کابل دومره توان نه لري، دومره ظرفیت نه لري چې 1 میلیون نفوس په کابل کې تاسو بازار ته وځي اصلا د تک امکانات نشته. دومره نامخدا نفوذ دلته راغلی او ټول د بیوزګاري که د سمنګان دی که د تخار دی که د بدخشان دی که د ډېر ولایتو دلته په کابل کې کار کوي.
یو دلیل د نادم صاحب چې ما دا پوښتنه هم وکړه همدا دی چې په کابل کې د نفوس د وګړو تراکم بیخي ډېر شوی دی او دلته کارونه هم کوي. حتی تاسو نشئ کولی که مثلا ستاسو پښې روغې هم وي. د اسفي صاحب خو وایي چې دواړه پښې قطه دي، مګر د خیاطۍ یو دوکان ولرئ تاسو ته هغه ګټه چې لازمه ده د نورو خیاطانو له لاسه نه رسیږي. مګر که تاسو په خوست کې یو دوکان د خیاطۍ ولرئ یا په جلال آباد کې، چون تراکم د نفوس هلته دومره نه دی د کابل پشان، کیدای شي چې یو څه زیاتې پیسې وګټئ خپل لکه د ورځني عاید کې.
او خبر بیا هلته په اطراف کې ارتقال صاحب هم مصارف هم بیا دومره نه دي، نه دومره چې په مرکز کې دی. هر څه چې په اطراف بیا ژمن آسانه ده. بشر چې منتایب یو خبر ده چې څوک چې کابل ته راغلي ځای پر ځای سوي دي، یو ولایت کې اموخته سوي او الوکان د تلویان سوي دي، بیا دوی ډېر مشکل ده چې بیا دوی بېرته لاړ شي. اوس مګر تاسو وګورئ پاکستان کې دا کډوال چې تللي وو هلته عادت کړي وي، اساسان نه غوښته چې بېرته خپل وطن ته راشي. دا یو د انساني او فطرت دغه رقم دی چې یو ځای دې عادت ونیوئ بیا بېرته ته خپل ټاټوبي ته خپل ځای ته نه ځي.
خو دلایل باید وي د دې لپاره نادم صاحب چې تاسو له یو ښار سره تړل کېږئ، مثلا د کار د درس یا د زده کړو مختلف ډولونه دي، په دې باندې تاسو یعنی لږ ښار سره تړل یاست. مګر چې کله نوي هغه شی نو خو بیا تاسو لپاره څه فرق کوي چې کوم ځای کې اوسیږي؟
او دا خو مجبوریت دی چې بیا مجبور چې سي مجبور شي خپل ځای ته لاړ شي ستا گزاره وتی چاره نسته. په دې چې وخت دلته بیا کابل بیا ډیر عوام سره ده، عوام ډیر سره ده، یعنی ډیر ولایتو کابل سره ده. خوشن یمې د شپې منفي څو ته رسیږي، دا ډیر مشکل ده. بل زما پیشنهاد دا دی تکر سه دولت ته چې یو مؤسسات ته چې ګوره اکثر مؤسسات یا بانک جهانی ده یا یو اس ای دی یا نور انجوګانې دي دلته حتی پیادروی یا هغه سړکونه چې په غرونو کې ما لیدلی، مثلا جادی میوان نه ناخوا ته ما لیدلی چې دوی ماسات کار کړي، هلته دوی ته سړکونه جوړ کړي دي نه، او ځایي خلک یې په کار ګمارلي دي. اوس دام کېدای شي چې مثلا خپل حکومت د دې موسسات امانګي جوړ کړي او هغه کورونه چې مثلا ضرورت و تاوخانې ولري د دغو نه پیسو نه استفاده وکړي، دوی ته پلان ورکړي چې دا کورونه دې مرسته وکړي، یا مثلا ځینې د تسخین تنویر دپاره سولري هغه پنلونه باید د خلکو ته بېبذاتو خلکو ته مصاحب کړي. دغه مؤسسات ملګرو ملتونو مؤسسات دي دلته، یعنی که چیرې امانګي جوړ شي کېدای شي چې د دغه لارې نه ولس ته یو خدمت وسي، بالاخره د ولس د مشکلات یو حل لاره به همدایي.
مننه. او یو بل پوښتنه تاسو د هندارو یادونه وکړه د سولري برېښنا. مونږ په لرګیو خبرې وکړې، په د ډبرو په سکرو مو خبرې وکړې او په مختلفو سونګ موادو باندې وغږېدو. یو بل شی چې په کلیو کې اوس یادونه وشوه چې په کلیو او اطرافونو کې یو شی هلته ډېر معمول دی، د حیواناتو فضله مواد دي یا د حیواناتو له خوشایونه چې د سونګ مواد جوړیږي. د دې مقایسه کولای شي له نورو شیانو سره چې دا د محیط د چاپیریال لپاره څومره ضرر رسوي؟ البته زه پوهیږم، ما اوریدلی دي یا لوستې مې دي چې د غوا فضله مواد د چاپیریال لپاره تاوان زیات دی، مګر کله چې وچ شي هم همدومره تاوان لري نادم صاحب، او که یو څه توپیر شته؟
حتما دی. مونته یو خبر ده چې په اطراف کې دومره تراکم د نفوس نه دی چې ډېر ضرر ورسیږي. هلته بیا دومره تراکم نفوس نه دی که چیرې دا فاضله مواد د حیوانات چې وسوځي دومره ضرر نه کوي. خو ضرر کوي، اما دومره نه چې په دې چې مثلا کابل 5 میلیونه نفوس وګوري، چار کور نه یو څه ګاد راوځي یا کاربن ډای اکساید یا نور، تاسو وګورئ چې ټول هوا ککړ کیږي. اما په اطراف کې بیا دومره ضرر نه شي. که تم د دغه حیواناتو فاضله مواد نه تاسی گاز تولیدیگی زینی و ایوادو که التا پا چاگانو که ننباسی بعد اگر در چاگان سخی پیپ را باسی چی گاز
پا افغانستان که هم نادم سه پا افغانستان که هم ملگرو ملتونو پا دیرو کلیو که داغا واره وسایل خلکو تا ورکری و چی حیواناتو لفضله موادو نا گاز تولید که زفکر کم تروس بوری هم پا کلیو که شاید داشه ایوی
یا او اطمان داشته ده یا خواله داده چه پا اطرافی که ترسو چه ما تا معلومات شده دا اندارو نا دیر استفاده کیجی یعنی ار سوخ پل ده توان پا اندازه بانده انداری لری چه اقلا ده تنویر نا استفاده ده روشانه کولو ده پار استفاده کیجی مثلا پل ده موبایلو ده چارجول ده پار سوخ چه به افتر استطاعت ولری ده گرمولو ده پار استفاده کیجی خدا غا بیترین شی خود اگر سولاری پنلونه دی چه و دا اندار دی چه دیر گرد رسی هم
سب...
دا تسخین دا پار هم دا تنویر دا پار
دی مخی تاسو ولی دل چه اصفی صاحب لمونگ سراوز مونگ بل میلما دی دوی دا غد اقتصادی سویه لپارا چه دای پا بیوازلو خلکو کی رازی او دی کار توان اواز هم نلری دی اندار اخیستل دی دوی لاقتصاد سرا یو څه سمون لري او کدا د دوی تر اقتصاد نه ډیره لوړه خبره ده
دا ډیره لوړه خبره ده خو مخکې ما ویل دا بیا د دولتونو کار ده چې ولسته اول خو باید هر حکومت باید سروي کړي خپل نفوس او که چې په کوم حالت کې دي دغه نفوس او بل دا چې پس له سروي هغه بې بضاعت خلکو ته کولی شي چې اندارې اتا پا رایگان پا مفت شکل بانده توزیع که چی دوی استفاده وکی او اتا سرمایه داران و غواری مثلا دا خو بیا دولت کار ده دا خو اغا بیچاره سره چی مثلا ده پلاستیک پسی ما شما سار ده ما خام گیز چی چه پلاستیک را طول که او زن پی گرم کی توده که دو ده پر واقعا مشکل ده چی دوی دغیندار وقتی یعنی مجموعاً دا پلانگوزاری دولت دا پارا دا لخوا باید بوش
منان هم او تاس ویل چه دولت وظیفه دا یعنی فکر کوئی چه دولت کولیشی دی دیل پارا چه دی مزره گازونو مخنیوائی وکی دا لکه سبسیدی ورکی خلکو تا دا سی؟
سل پسل دا کاروشی گوره پا دی پرمخلیلی وادو که دا سی حالت دی که تا پا اتمی نده چی تا پا دولت که کار و که تا تقاوت در اتا هر دا چی ولو کارمونه که چی اغا معین سن تا چی ورسی دی تا تا تقاوتی در کول کی او که کار نکی هم تا تا یو شی در کی دولت چی تا کار نکی چی کار کهی بیا تا نه تکس آخی چی کار که اغم بیا معلوم ده چی یو کلنه آید دی باید چونگی چی تکس معافی کلګوی هغه تکمیلی کې اضافه به تاکس دې ځنی واخی دا باید دغه وسنه باید چې د دولت په دغه باید پلان ولري چې اول خو بیا ما تاسو ورته چې تذکری اخیستل د ضرورت دی دولت لپاره چې دولت ته معلوم شي چې څومره نفوس شته بیا احصایه باید ولري چې څومره په څه شکل ژوند کوي او عاید د هر نفر څه اندازه ده دا ټول د ایسایی پر اساس باندې کیږي چې پلانګوزاري پر دغه معلوماتو باندې کیږي چې په وطن کې د اقتصاد په برخه کې د دولت د هوساینې په برخه کې دولت څه کارونه کوي ټول
ډېره زیاته مننه نادم صاحب ما غوښتل له تاسو نه پوښتنه وکړم چې هماغه مخکینۍ پوښتنه چې احمدي صاحب له بغلان نه غوښتل ځواب یې واوري چې نو څه باید وشي که نه د حل لارې څه دي خو تاسو په خپلو د وروستیو څرګندونو کې تقریبا دې پوښتنې ته ځواب ووایه فکر کوم اړتیا به نه وي چې زه بیا له تاسو نه دا پوښتنه وکړم او د خپرونې په جریان کې تاسو په خپلو څرګندونو کې هم د ښې حل لارې وښودې نو له تاسو ډېره زیاته مننه د خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي قدرمن اوریدونکو له تاسو نه مننه کوم نادم صاحب درنو اوریدونکو د دې خبرونې میلمانه وو د چاپیریال ساتنې متخصص او د افغانستان د فضایي تحقیقاتو د مرکز د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ په خوانی رئیس خلیل احمد نادم او له هغه مخکې د کابل ښار اوسیدونکو رحیم الله آصفی وو چې معلولیت لري او وزګار دی د میکروفون ستاسو په دې خبرونه کې را سره وو